زما د ژوند رنگ خدای تر اوسه پوری د مسافرې رنگونه همداسې ډیره زیاته مننه کوم. ودان دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او د امریکا د دفاع وزارت یو تازه رپورټ له مخې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې دي. دوستانو بیا هم ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزاج ملند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هر کله کوم پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډه کې و طالبان ګډون وکړي. د جرمني نه نهش په تاسو افغان کډوال چې د پناه خستو درخواستونه یې رد شوی و پرون افغانستان ته ستانه کړل شو. او په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکي د هغه پیښې څېړنې کوي چې په ترڅ کې په ناپیژاندو موادو دوه کسه مصموم شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کیږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالعلوم شاه مشر اکرم خپلواک پرون په افغانستان کې د ملي شورا یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي او د سولې له خبرو ولسی ملاتړ په پراخېدو دی. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیان امنیه قمندان سمنوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبري غونډې ته وویل یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي حوزو د امنیت ټینګولو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلاد په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د ده په وینا د طالبانو یو تن ووژل شو او 15 تنه یې ونیول شول. د امنیه قمندان په وینا په نیول شوو کې یو هم قاري جلیل دی چې د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال دی. د فرام نیتی چارواکی بیا وایي پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې ونیولی. د امنیه قمندان ویان محب الله محب ویل دی کس خوختل چې شیخ ابو نصر فراهی سیمې له لارې نشهیي مواد په موټر کې ایران ته انتقال کړي. د ښاغلي محب په وینا د دې پیښې تحقیقات روان دي. پاینال کې په پروان کې هم چارواکي وایي چې لسګونه کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلورلو په تور نیولې دي. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل
تعداد
سی تن که در یک خانه که چه فامیل گزاره نمیکرد چه به فروش میرسید. دوی دیرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه هر ورځ راغونډېدل نشهیي مواد یې خرڅول. دوی په غلا او نامنیو په بیلابیلو پیښو کې هم لاس درلود او نیول شوي. په پروان کې د دولتي شمیرو له مخې نږدې 14,000 کسان په نشهیي موادو روږدي دي. جرمنی نه شپته افغان کډوال چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمنی د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په والوتکه کې له منشن خاره کابل ته انتقال شول. 2014 کال د دسمبر له میاشتې راپدې خوا چې جرمنی افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي. دا تر ټولو لویه ډله ده چې افغانستان ته استول کیږي. جرمنی تیر کال د مې له میاشتې راوروسته په کابل کې چې په کابل کې د ټانکر په وسیله یو درنه چاودنه وشوه او تر 90 ډیر کسان پکې ووژل شول. له خپلې خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام ځنډولی و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې راوروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته استولې. هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی، په جرم تورن شوي او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغه پیښې څېړنې کوي چې له عمله یې په ناپیژندل شوو موادو د مسمومیت له کبله 2 تنه بې سده مندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په 3مه یوه ښځه له خپل خاوند سره د ولشیر په امسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شول چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وایي
Wiltshire Police and partners have declared a major incident.
دا ملس پوینا وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امسبوري کې په روغتون کې بستر شول. د ولشیر پولیسو او د هغوی همکارانو د یوې مهمې پیښې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د ماشو میاشت کال ته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم وموندل شو. د دې جاسوس د مسمومیت قضیې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ رامنځته کړ. مسکو د دې جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش په مرکز ویانا کی د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 میلادي کال لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. ښاغلی روحاني پرون له خپل اتریشي سیال الکزاندر واندر بلین سره تر لیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت ته د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. او په کاناډا کې ګرمې هوا د 12 تنو ژوند اخیستی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونټریال ښار کې تودې هوا له امله د مړو شوو شمېر 12 ته رسېدلی. د مونټریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې په کورونو کې اوسېدل او د کورونو د سړولو وسایل لکه ایرکنډیشن نه درلود. په مونټریال کې پرون هوا د سانتي ګریډ 30 درجو ته ورسېده او نن هم همدومره اټکل شوی. د کاناډا په ختیځ کیوبک سیمه کې بیا هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتي ګریډ وه او ویل کېږي چې 15 تنه ګرمې هوا وشلې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. دا غونډې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په نوښت په څو راتلونکو ورځو کې د سعودي په دوو ښارونو کې جوړیږي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له مشر محمد اکرم خپلواک سره غږېدلی یو او ترې مو پوښتلې دي چې ولې دې ته هیله من دی چې په دې غونډو کې به طالبان ګډون وکړي او یا د طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې ګنجایش نه وي چې دوی د مستقیمو مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
د ښاغلي خپلواک بشپړه مرکه در اورول دي. مو هم خبره و چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم قمندانان د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت وایي چې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان او بخیدا بم واوري چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګ ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام هم له یاده مباسي. دا افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې جوړې شي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدي او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
موږ د طالبانو راتګ د جدې کانفرنس ته د مکې معزومې کانفرنس ته او بل هر غونډې ته او کانفرنس ته هرکلی وایو او غوښتنه مو دا ده چې د دوی د مختلفو سطحو رهبري علماي سیاسيونې د رهبري غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرانس کې اشتراک وکړي، د افغانستان د علماو سره، سیاسینو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وای.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شپږ دېرش اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم ښاغلی خپلواک وویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري، خو د تمه وشو ده چې له طالبانو سره به ډېر ژر مخامخ خبرې پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطح، د نړۍ په سطح، د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو، او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو، نو ډېر ژر امیدوارو چې خدای تعالی به وکړي چې مستقیم مذاکرات دخل شي.
شغل خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز له جنرال باجوه سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې په روسي اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د جګپور یو چارواکو له لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي، خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساجو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکې مکرمې په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره به ډېر زر مخامخ خبرې وشي. د لا وضاحت لپاره احمد شیبر له ښاغلي خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب یې څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې مطلق عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات د شروع کېدو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو پخوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړي وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړي دي. نور به د دې گنجایش نه وي چې دی د مستقیم مذاکراتو د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې چې کوشش کوو چې دغه یو پیغامونو دراتک سره سم د یو مستقیم مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسو، نو دا مرحله یو مهمه او اساسي مرحله ده. کوشش مو دره چې څنګه وکولی شو بلاخره تاسو هم یو وخت کې خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډېر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، کچرته یو څه نور وضاحت ورکړي، طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنې د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد درسره کړی؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتې امیدواري نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلې لپاره اساسي حل لاره پیدا کړو.
څه اټکل کوئ چې دغه مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسی؟
زمونږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلی.
دغه ډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال.
من امید لرو چې زر تر زره د غمیزه ته د حل لاره پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وشي. امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې پیاټ نه امکانه شته.
اکرم خپلواک د افغانستان د شورې د سولې د شورا د دارالانشا مشر چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. نو موري ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به هم طالبان ګډون وکړي، او همدارنګه دا هم ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د طالبانو سره به ډېر زر مخامخ خبرې پیل شي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اړورن کرخی په اوګدو کې د مشکوک ترهګرو دوه مهم قمندانان د بی پلوټ الوتکو په بریدونه کې وشل شوی. یو په شمالي وزیرستان کې پنه خښوي چې ویل کیږي د افغانستان د نننۍ بریدونه کول او بل د تحریک طالبان پاکستان غړی دی چې په کونړ کې پنه خښوي. د دې پیښو په اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر څخه په یو بل رپورټ کې اورو.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاغیانو دوه مهم قمندانان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو لا خستوې ډډه کوله وویل قاری عبد الله داوړ لخپل ملګری سره د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې به پیلوټ الوتکې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قمندان د وشلو خبر ورکوي. دا قماندان هم بی پیلوټ الوتکې وشتلی او کابل وای چې دای په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر ترڅارنه لاندې وو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو پاکستانی رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بی پورس بی پیلوټ الوتکې هغه مهال وویشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستانی رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستانی طالبانو په منځ کې هغه څوک وو چې د بمونو د جوړېدو متخصص و. تیره میاشتم بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله د دې ډلې له یو شمېر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او وی واشه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په برید کې تورنه ده چې د 144 ماشومانو په ګډون پکې تر 1.5 ډېر کسان ووشل شول. د امریکا متحده ایالاتونو بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2010 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د ملا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیون ډالر جایزه کېښوده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي تحریک طالبان پاکستان له القاعده سره نږدې ډله ده چې فیصل شاهزاد ته د چاودیدونکو موادو روزنه ورکړې وه. د هغه څوک دی چې په ټایمز سکوئر کې د موټر بم چاودنې نیت درلود.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي د هغې ماشومې له کورنۍ سره یې مرستې کړې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغه ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر پر مهال په یوه ترافیکي حادثه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د ولسمشر د سفر پر مهال د جمهور ریاست د ځانګړي ګارد له لوري په یو تصادفي ترافیکي پیښه کې یوه ماشومه په موټر وهل شوې چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د وژل شوې ماشومې کورنۍ د لغمان له ولایتي ادارې منندوی ده چې له دوی سره یې قمرازۍ په هدف مرستې کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
دیرلس کلنه سلمہ چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماستخر سول، د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر 4 بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو لټایرونو لاندې شو او د تل لپاره خپل کورنۍ جلا شو. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه وژل شوی ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یو اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت وایان سرحدي ځواک د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د ولایت مقام رهبري دغه ماشومې د کورنۍ سره د غمرازۍ او همدردۍ په موخه د هغې کور ته ورغلل، هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدی مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کوم عمدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکي حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نشي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبې په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لوري په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کیږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهور ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړۍ د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکي نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د سلما پمړینه کورنۍ خوار شو او د ګټي وټي هیڅ څوک پاتې نشول.
او مستې خرڅول بازار کې ځکه د فامیل د اقتصاد لنګانه کچیر ته زه د دې فامیل تر څنګ نو وسم باور وکوي که هغه مستی چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپین ږیری پلار چې کور کې دی هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستی لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته کور ته یو څه لاسته راوړي.
ښاغلی صافی له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که څه هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غني سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ملالۍ بشیر ناورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د فاریاب ولایت بحراني حالت ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدو په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو. نیویورک ټایمز زیاتوي ښاغلی قیصاري د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له نږدې پلویانو څخه بلل کېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د قومندان قیصاري زرګونو پلویانو وروسته له هغه چې دی ونیول سو او کابل ته انتقال سو په میمنه ښار کې په اعتراضونو لاس پورې کړ او د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. نیویورک ټایمز لیکلي چې په فاریاب کې اعتراضونه ښکاروي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت له جګړه مارانو سره څه ډول چلند کوي، په داسې حال کې چې د طالبانو له سخت دریځي سره هم مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا پر دې سربېره چې پر جنرال عبدالرشید دوستم یو شمېر تورونه وو، محمد اشرف غني دی په 2014 کال کې خپل لومړی مرستیال انتخاب کړ او ښاغلی دوستم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر عملیاتو مشري هم کړې، او د نیویورک ټایمز د څېړنې له مخې ولسمشر غني د دغه کار مخالف وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې د سفر په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ویلز د پاکستان د لوی درستی سره د لیدو پر مهال غوښتي ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې تر وروستي اوربند وروسته څه ډول سوله ممکنه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې باور ده چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ 12 کلنې جګړې وروسته په لومړي اوربند کې پاکستان رول درلود. ډیپلوماټ خپرونې دې ته کتلی چې ولې پاکستان نسي کولای په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند زمینه برابره کړي. د خپرونې په وینا که اسلام آباد په وروستي اوربند کې رول درلود، څه شی د پاکستان مخه نیسي چې د اوږدې مودې لپاره د اوربند اسانتیا برابره کړي؟ ډیپلوماټ وایي چې دوه اساسي لاملونه په دې اړه سته. لومړی دا چې اسلام آباد شای پر افغان طالبانو نفوذ ولري، خو دا نفوذ شای کافي نه دی چې طالبان له خپلو اهدافو څخه لاس پر سر کېدو ته اړ کړي. دوهم دا چې که پاکستان په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پروسې برخه سي، څرګنده نه ده چې له ستراتیژیکه نظره اسلام آباد پرته له دې چې ګټې په نظر کې ونیول سي د داسې پروسې ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا له بلې خوا تاوتریخوالی چې د افغانستان لپاره یو عادي مورد دی، څرګندوي چې په لنډه موده کې د دغه هیواد بحران ته د پای ټکی ایښودل ناممکن ګڼل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست لخوا ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لیست رادیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. د دې کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغې لیست سره د جمهوری ریاست سیاسي چلن هم نشي ردولی. د جمهوری ریاست ویان بیا وایي چې انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له لوري استول شوي لیست ستونزې لرلې، خو د نوي لیست په برخه کې کمیسون همکاري نه کوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمیشنر غلام دستګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته به رسیدنه وشي، خو د جمهوري ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمیشنرانو د لیست ردېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمیشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو اوس دوی په ډیری ولایتونو کې کمیشنران نه لري.
متاسفانه له دې امله چې هغه لیست 102 نفره لیست د کمیشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی وو، د هغه جملې نه فقط پرون 20 نفره منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د هفته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمیشنران باید ولرو تر څو دوی قادر په دې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو له تر سره کول او روسه په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو 102 کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو. خو لسمشر له دغه لیست یوازې وو وشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لیست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لیست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همکاري نه کوي.
دی
وایي هغه لیست چې دوی یې استوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوي وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریکه کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوري ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو 206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو ناوړی د امریکا د دفاع وزارت یو تازه ریپورت لمخې د افغانستان د تیر ژمي په جګړو کې د ملکیانو مرګ شو بل زیاته و. پینټاګون وایي په ځینو جګړو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم زیاته مرګ شو بل وخت ده. د دې ریپورت جزئیات اسمت څاروان دروري.
د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت په شپږ میاشتني راپور کې چې د سه شنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي چې د تیر کال د دسمبر له لومړۍ څخه د سږ کال د مې تر 1 پورې په افغانستان کې د امریکا په مرشۍ د ناټو ماموریت ته څرګنده شوي چې د ملکي افغانانو د مرشوبلو شمیر 4223 تنه وو چې په څلورو کې یوه برخه یې وژل شوي او نور ټپیان دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د وړم کال د ورته مودې په پرتله د ملکي افغانانو مرشوبلې په سلو کې 3 ډېرې شوي او تر ټولو ډېرې مرشوبلې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو د چاودنو په نتیجه کې پیښې شوي دي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداراز نړیوال ځواکونه د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي په برخه کې ژوره اندېښنه لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او ګزمو د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د افغان ځواکونو تلفات د وړم کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات شوي، خو په پلان شویو بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرشوبلې کمی شوي دي. پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو د ځواکونو تلفات کم شوي، خو دا ادعا تایید او یا ردولی نشي ځکه چې واشنگټن منلی چې د مرشوب لوشمیر به پټ ساتي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې راغلی چې په تیر نه چندانې سوړ ژمي کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي فشارونه زیات شول او په 2013 میلادي کال کې د جګړې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مثبت و ځکه چې د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د مخالفانو ټولې هلې ځلې ناکامې شوې او د فراه ولایت د مرکز د نیولو لپاره د دوی حمله په شا وتنبول شوه. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې روسیا لا هم غواړي چې په سیمه کې د امریکا د نفوذ مخه ونیسي او په دې سیمه کې له طالبانو سره مرسته کړي او په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا د هدفونو په اړه ناسم معلومات خپروي. راپور د دې یادونه هم کړي چې روسیې د افغانستان په گاوند کې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو فشار زیات کړی چې د ثبات د راوستلو لپاره د امریکا او ناټو په هڅو کې همکاري ونه کړي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا په مکی د مهم خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې د افغانستان په اړه غونډې جوړ شي. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیانو امنیي قمندان سمونوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبري غونډې ته وویل. یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي حوزو د امنیت ټینګېدو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. د ده په وینا له یو ساعت جګړې وروسته د طالبانو یو تن وژل شوی او پنځه یې نیول شوي چې د قاري جلیل په نوم د کوهمرد لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم پکې دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلو ګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې نیولی چې د یو موټر په وسیله یې ایران ته د قاچاق هڅه کوله. په پروان کې بیا په لسګونو کسان د مخدره موادو د قاچاق او پلورلو په تور نیول شوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دېرش تنه چې په یو کور کې څوک نه اوسېدل هلته راټولېدل او مخدره مواد پلورل. د نوموړي په وینا دوی په غلاو نامنیو او نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنو او نیول شوي دي. جرمني نه شپېته افغان کډوال چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شوي و بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په یوه الوتکه کې له منشن ښار څخه کابل ته انتقال شول. په برتانیا کې د تروریزم ضد ادارې افسران د هغه پیښې څېړنې کوي چې له امله یې په ناپیژندل شوو موادو د مسمومیدو له کبله دوه تنه بېسد موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل مېړه سره د امسبوري په سیمه کې په کور کې دننه بې هوشه پیدا شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژوند پاتې وي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني وي. او په کاناډا کې ګرمې هوا د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لږ تر لږه 12 تنه وشبدي. دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحاتو اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ډیر ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرام مونه له اکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شي. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام خبريږي. ورپسې شون په شیبو کې لا یاد مو باسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 3.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشر حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یوه قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب، شرغلس.
مننه، خیرس.
سیرات صاحب، کاوریدونکو ته په یوه قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړي، خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ویل وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي. د قرینه په دی قرینه پښتون یوازې توپ سره نسی کولای چې د پیخه اثبات ته ورسوي، یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکي. دا یو موضوع. دویم په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور دی پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي، په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جمعوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کوای سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډیره مننه چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کیږي.
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي، او مخکې په دې کې ذکر وکړئ چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کیږي او دوسیه هلته لیږل کیږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قایس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي، په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مزنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی، او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیریي، بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلف او متعددو قرائن و درائن و دلائل و قاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مساراندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتل محکمه نگوختی ده، محکمه محترم با اغیطه چکی حکم صادره. او که چیر تا قاضی صاحب تا دا ثابت تسوله خلال دی نظر اغدا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جوات تسوله چیاره دغه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ته ضرورت لري، چې باید دغه الزام یا نفی سي او یا هم دوسی ته په خلا او نواقص باندې قرار ورکړي چې دغه موارد خیمات اوس ته برجسته که سارون وسم، نو اولویت هغه موارد درکړي چې کم قاطعه قرینه موجوده وي.
ډیره مننه سیرت صاحب. لکه څرنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، ستاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پېښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجع شوي؟
د ښه سوال مکی. زه دا امید درم چې محترم سارندوالۍ او محترم محکمه، خاصتا سارندوالۍ او پولیس، ما د آواز واوري. بله، ډېرې داسې پېښې سوي دي په دوسیو په قضیو کې چې سړی د 2 کالو 3 کالو د 4 کالو په حالت کې اوس هم دی تعین د سرنوشت نه دی سوی، ځکه چې دغه ده په دوسیه کې نیمګړتیاوې دي او محکمه طبعا په ضعیف دلایلو باندې قوي حکم نشي صادرولی، ځکه موږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوي دی باید دلایل مو غورته قوي وي، او نسی کولی چې په ضعیفو دلایلو باندې قایس محترم قوي حکم صادر کړي. بله، دا پیش استه مکه ما اشاره وکړله په میاشتو، خو دا ډېرې قضیې دي، خو په کلونو هم قضیې استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا او نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس پل مکلفیت سی توګه نه دادا کړی چې ترغو پورې هغه الزامات د دلایل چې کوم توران کس باندې دی هغه مدارک ورته را جمعوري کې سارندوال شبت او سارمان سره دغه په رڼا کې د الزامات ثبوت او د قانون په رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وکړي. دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجس. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایل لامل څو ځلې محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجربو په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص باندې دولسته مستردهی دو زلی عین محکمه چې اغازی صلاح ده پرسیدگی ده استار ده حکم که دو زلی قرار خلا ده نواقص سردی رهنمو چه کلا صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت ده اثبات ده دلال ده قوی ده سارندوال طرفه و نتوانده چه دوسیه که او دوسیه په محکمه که دیر التوا نسی پیدا کولای نو مقاضی مکلف پدی ونه چه یا په خلا و نواقص او یا ونو اثبات اصدار ده حکم یا به آغا تناسب ده جرم مجازات او یا به په تیر باندې به حبس کافی گنی حکم وکی. ولی بالاخره اخیری مرحله مرحله ده ستر محکمه ده. ستر محکمه ده دو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوار ده، یعنی هم سایته چه کم ولایت که کم پیخ منز ترازی او بالاخره قرار رو که اینو محکمه ستر محکمه به بیدیده غم جوار هم سایه محکمه ته تفیض صلاحیت بور کی او رسیدگی دی قضیه بود.
قدر منو اوریدونکو، دا وز مجد دی اونید اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بلی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلامو مال
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی. آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې؟
و د شورت ګوري چې دا په څخل خلق و دان څومره سیاسي سیاسره تیر ستوي څومره بغیرته چې د خلک ته نجات ورکړي.
پاره څومره په هیګي
یو روایت دا دی چې د دې زمبل شاپ وخت جوړ شوې دي.
او اوس په څه حال ده؟
کله کله راغله اندر ته ګورم هغه دیوا چې یو وخت راغله په واج چې بل وخت راغله په بلای. افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شورانه ای
نند شیر دروازه د غره پر سر د دیوال په لرغونتوب ارزښت او وسنی حالت خبرې کبو. په پیل کې به واوري چې یا دیوال څه وخت ولې جوړ شوی دی. ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکو. په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې. د خبرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم.
کله
کله چې په کابل کې د دې مزنګ لخوانه د سینما پامیر لور ته ځو یا هم برعکس نو د ارتر پل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوي سترګې لګیږي. کلونه کلونه وړاندې دې لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه. د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښته خبرې په پښتو خامو خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یو حده راوسپړو. دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولې جوړ شوي دي د مو د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سر محقق محمد شریف زدران څخه پوښتلي دي.
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي د دیوالونو په ارتباط مختلف روایات دي. یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دی او بل روایت دغه دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي. په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو بخیاوه، نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي او د دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع وه او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو. حتی کله چې عرب راغله د عربو پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم له دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله او د عربو پر ضد باندې جنگیدل او د کابل له ښار څخه دفاع کوله. نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي. په دې دیوالو کې خټه تیګه مختلف مواد استعمال شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرنیانو په وړاندې دفاع وکړي.
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوي دیوال پاک لس پنګيري وای چې د یو داسې شا لخوا جوړېده چې سخت زړه درلوده. که به د کوم چا له لاس خټه یا خښته لوېدله نو ژوندی په دیوال کې کېښوده. څلور اویا کلن حاجي رحمان وایي چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولی. دا چې څنګه نوموړی وایي
دا چې چلو دا دیوال چې واخه پاچا وړي ظالم پاچا خوش دا تاریخي دیوال دا چې وه د کتار به خلکو ته ودرول خوش د درې سو نه پر بیا به یو بل ته هغه ورکوله پخته بل به بل ته ورکول بل به بل ته ورکول چې چانه بولیدله هغه به دیوال کې کېږي پخته کې به کېښود. د چې ورته د ښځې ملا تړلی چې تاسې خو نران نه استې پوشي بس زه خپل ځم پوشي چې خپل روانه شوی د پوشي چې یو تیرې تو ګور به یو پاچا د پوش او تاسې په زراو خلک استې پوشي واغه پخته د کښتا شي او تاسې دیوال کې دی وینې سې پوش بیا هغه شي پوشي د چې پاچا ما دی بریټ کړه پوشي د دې ورور پاچا په کی خیدا ما دیوال په دغه رقم باندې پوش په دغه تاریخي دیوال او دغه رقم حساب او دغه کار پوش څو سو کال دیوال د مې نکو به د قصې کوله دغه دیوال په دغه رقم ول شو.
ملنګ جان چې د شیر دروازې د غره په لمنه کې وسیږي وای چې دته هم تر ټولو جالبه کیسه د خځې د میړانې ده.
په دې وخت کې وځوان واده کړی دی. کله چې دی واده اوله شپه ده د ډیر خفه او مایوس ده. هغه نجلۍ ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی؟ تا د واده لومړۍ شپه ده، ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وې. دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځم، زما د کار نوبت دی. نو نجلۍ ورته وایي چې خیر کار خو یوه ورځ ده تېره به شي. نه که حقیقت به ماده وایي که زما د لاس نه په غځه کې پنډه ولویږي یا خښته ولویږي نو هغلته چې د پاچا جلادان ولاړ دي هغلته زما سر پرې کوي په هماغه ځای کې د موږ پنډې یا خښته په ځای باندې ږدي و چې هېڅ فرق نه کوي سبا ته زه ځمه. نجلۍ تللې ده کار ته د خاوند په ځای. کس ورڅخه پوښتنه کړې چې خورې خیرت ته څنګه راغلی و چې څه فرق کوي؟ یوه زنانه ته یې روزه یم زه راغلی یم دلته کار کوم و چې نه خوري ته څه فکر کوې؟ موږ ټول نارینه یو چې نه ظاهرا جسمان به تاسو نارینه وی خو په عمل کې په غیرت کې تاسو میړانه نه لرې. زه د تاسو زما هېڅ فرق نه دی و څنګه د تاسو د یوه کس له لاسه هم روزه سرونه پرې کېږي دلته ایښودل کېږي او د یوه تن ځواب نه شئ تاسو ویلی؟ هماغه و چې په دې ځای کې د دغه کس احساسات راپارېږي اولنی همدغه ځوان جګېږي دغه جلاد را نیسي د دې نه د تور اخلي په خپله توره باندې سر پرې کوي د هماغه ځای نه قیام پیلېږي راکوزېږي د خلک بلاخره د رتبه شاد شهر نه په همدغه ترتیب باندې خلک پیغامه کوي.
دا چې د شیر دروازې د غره پر سر د خلکو کیسې تر کومه ځایه حقیقي دي په دې وروسته مرکه لرو. اوس راځو دې ته چې یاد لرغونی دیوالونه دا مهال په څه حالت کې دي. د ارتال پل خوا ته د دې لرغونی دیوال تقریبا یو کیلومتر برخه ورانه شوې ده. طبیعي پیښې، کورنۍ جګړې، د دولت او خلکو بې پروايي هغه څه دي چې یاد دیوالونه ویجاړ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورنیو جګړو پر وخت یو شمیر تنظیمونو د دغه دیوال خښتو او ډبرو د ځان د خوندي ساتلو لپاره مورچلې جوړې کړې وې. د دیوال په زړه کې لګېدلې مرمۍ او سوری سوری برخی بنده ته د جنگ جګړو خطرات وریادوي. دا دیوال نلوی خواه جګړو ځپلی، لبل لوري د غره په لمن کې د خپل سر کورونو جوړونکو هم د دیوال خاور خښتو د خپل امینو د جوړولو لپاره کار اخیستی دی. په دې اکله مو له څو تنو څخه پوښتلی ورته غوږ شئ.
زیارتګل مینون د کوټه سنګي یم. اوس دغه دیوال مخکنیو حکومتونو کې په بېخي ساتل شوی و، خو لیکن اوس رژیمونه چې تیر شو او تیریږي او دا فعلا چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو، دا اوس لازه کې کوم اثارو ته پاملرنه شوی ده چې دې دیوال ته به وشي. اوس دغه سر ته سر نه تر هغه سره پورې تر دې بېخه پورې د ټول دیوال ته چې کوم نن اوس وکړو کلی را چپ کئی غرزوی په درې ورځو کې دولت نه خبرې کی چې راشي ورته چې دغه ولې ورانی ورور دغه اثر دی.
زاوس خان د سمنګان د ولایت
ډېره واساس دیوال و، ډېره واساس کار و، ډېره خو تاریخي ځای و. نو دا خو په حاصل کې باید داسې ډېر صحیح نگاهشي. ټول ته معلوم دی چې دا خوا او شاته دا کم کسان پراته دي، دا کم خلک دي. څوک چې تیګ وړي هغه وړي، څوک چې دیوال چپکوي هغه دیوال چپکوي. تخریب دی نو کم داسې یو خاص نتیجه نسته نه لري. کله کله راغلی یم دلته ګورم، هغه دیوال چې یو وخت راغلی یم په یوازې چې بل وخت راغلی یم په بلا. تاریخ سړي ته سوچ کوي، فکر کوي، و داسې ورته ګوري چې دا به څه خیل خلک و، دا به څه خیل کسان و، دا به څه خیل، دا څومره سیاستي سیاسره تېره شوې، څومره بغیرته چې خلک ته نجات ورکړی دی. دا ډېره غټه خبره ده. افغانان خلک چې دي ډېر شی په ډېر کم شي ورانوي.
زما نوم محمد انور یوسفزی ده، ولایت د کابل ده. خرابېدل خو په مرور د زمان هر شی خرابېږي. قصدن داسې چا خراب کړی نه ده، اما حوادث طبیعي نو کېږي. شرایط د جنګ و آوان دلته راغلی، راکټ دلته راغلی، بمونه دلته استعمال شوي.
د نړۍ هیوادونه افغانستان د لرغونو آثارو لمخې پیژني، خو له بده مرغه ځینې یې د ورانېدلو په حال کې دي. د شیر دروازې پر سر دیوالونو دوه دروازې درلودې چې یوه یې د کابل ښی خواته د بابر باغ په سیمه کې وه. دا دروازه د ګذرګاه د دروازې په نوم یادېدله او بل یې چپې خواته د دهمزنګ په سیمه کې موقعیت درلود چې د کندهاریانو دروازه یې بلله. یادې دروازې هم اوس ویجاړې شوې دي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د دې دیوالونو د اوسني حالت او بیا جوړونې د پلانونو په حکله د تاریخي ابداتو له رئیس انجینر عبدالحد عباسی سره مرکه کړې. ورته غوښ شي
د دې دیوال په حکله ډېرې مشهور کیسې موږ اورېدلې دي. مثلا وایي چې هلته ځینو کسانو چې کار کاوه، کله غونه به خښته ولوېده یا خاوره ولوېدله، بیا هغه یې اخیستل د دیوال کې کېښود. آیا دا د خلکو افسانې دي که حقیقت ده؟
ممکن حقیقت هم ولري، ځکه څو کاله مخکې یو دیوار تخریب شو د کاسابرچ شاوخوا کې. هلته د دیوال د منځ نه د انسان هډوکی، د انسان سکلیټ پیدا شو د دیوال په منځ کې وو، چې بیا هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت له طریقه خارج ته ولېږل شو. یو پارچه د دې چې د کاربن 14 په خاطر باندې چې هغه یو تجزیه لابراتواري دی، هغه تجزیه د 300 کالو مخکې دغه تثبیت کړل چې دغه هډوکی 300 کالو مخکې وو. اما دغه دیوال خو تقریبا په 8 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی. دغه ډیر تفاوت په دې کې، خو دغه افسانی هم شته ده چې کله چې به کومه پخصه د یو کاریګر د لاس نه ورزیده، کاریګر به په دیوال کې خخاو، هغه د پاسه به پخصې پکې خودلی.
موږ څومره سیلانیان را جلبولی سو د نور مملکتو چې راسي دا ځای وګوري.
تاریخي آثار ساتل د هر ملت وظیفه او دنده ده، هر دولت وظیفه او دنده ده. دا نه یوازې ژوندۍ تاریخ بیانوي، بلکې د خلکو د ژوند د سطح د لوړولو لپاره هم ډیر کومک کوي. یعنی هغه فرهنګي آثار چې د هغې په خاطر سیلانیان راځي، او سیلانیان یو عمده برخه د عوایدو تشکیلی د دولت او د خلکو لپاره.
تاسو د تاریخي آثارو په ارزښت خبرې وکړلې، خو کله چې موږ د شیر دروازې په غره کې دا دیوال نږدې نه ولیده، خراب سوی ده. اکثره کسان د جینه خښتې وړي، تیږې وړي د خپلو کورونو د جوړولو لپاره. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا تاسو هم لیدلی؟
12 کاله پخوا موږ جدي اقدامات وکړو. دلته د 012 یوه قطعه ده چې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ایجاد شوی دی. هغوی ته هم دنده ورکړې ده چې هغوی نظارت وکړي. د بودیجوي مشکلاتو له لحاظه موږ ونشو کولای چې دغه دیوار ترمیم کو، ولی د دې دیوار هغه ابتدایي سرویګانې موږ کړي، عکسونه مو اخیستي، اندازهګیریم کړي دي. او زموږ په پروګرام کې دی کله چې د کابل بالا حصار بیا رغونه کار پیلېږي، وروسته د هغې نه موږ په چې دروازې په دیوار باندې هم کار شروع کو یو پیاده راو جوړ شي د دیوال په څنګ کې د تورست لپاره یو سہولتونه چې هغه په اسانه وکول شي وخیږي لفتونه دی کیبل کار ورته وي خلک وخیږي غرته ورسته دغه نه خلک بیا خو باندې وګرځي په دې ساحه کې
دا کار به څه وخت وسی
دا نو نشم ویل چې څه وخت وسی زمو په برنامه کې زمو په اهداف کې شامل دي چې دغه یو کار مونږ باید وکړو چې هم د تورست لپاره سہولت هم دیوالونه ترمیم شي او هم هلته بعض ځایونه جوړ شي چې د خلکو د تورستانو د تفرج لپاره چې هلته کینی یو سوری یو بوی یو سہولت
تاسو کسانو ته چې هم دا اوس هم دوی دغه دیوال رنګوي خرابوي مشوره نظر به مرته سی وی
غوښتنه او نظر داده چې دغه تاریخي آثار د خلکو پورې ارتباط لري دا د خلکو سرمایه ده دولت وظیفه لري چې د دې ساتنه وکي او نه یوازې دولت او دا د خلکو باندې فرض دی چې خپل ملي تاریخي آثار وساتي او کچیر دی خپل مخه نشي نیولل تخریب کیدای شي چې دوی د مسئولو ارګانونو سره تماس ونیسي او هغه په جریان کې کیدی چې دلته یو څوک د کار کوي د خلاف کار کوي یا د آثار تخریبوي دا یو همکاري به د خلکو وي تر څو چې خلک د وزارت اطلاعات فرهنګ سره همکاري ونی کی وزارت یا دولت هیڅ کله به په یوازې توګه باندې ونیشي کړای چې د تاریخي آثار خوندي کی او وساتي
دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
ਜਨੂ چای پستین مخ دل پټالو نکړي خو بیا یې پستین مخ دل پټالو نکړي بیا یې پستین مخ دل پټالو نکړي یاد طوفانونو انتظار